پی یو سټوډیو غرمنی خبری خبرونه.
السلام علیکم. په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې. د خبری مجلې ته مو زه اسد الله لودین هرکلای کوم. په دې هیله چې د ژوند چاري مو خيوي خبرونه په لاندو خبرونو پیلو. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي توماس ویست له افغانانو د ملاتړ په برخه کې د اندونیزیا د اغیزمنې ډیپلوماسۍ ستاینه وکړه. نوموړي پرون په یو ټویټ کې ویلي چې ویاړي درلود د اندونیزیا د بهرنیو چارو له وزیر ریتنو مرسودی سره یې بیا وکتل. نوموړي په دې اړه څه نور نه دی ویلي، خو د قطر د خبري اژانس د راپور له مخې د اندونیزیا د بهرنیو چارو وزیر د شنبې په ورځ په قطر کې د دوهې فورم په څنډه کې د قطر د بهرنیو چارو له وزیر شیخ محمد بن عبدالرحمن ال ثانی سره یو تفاهم لیک لاسلیک کړ چې له مخې دواړه له افغانانو سره د بشري او نورو مرستو ژمنه تازه کوي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د هبیټات پروګرام په مزار شریف کې د کار په وړاندې د نغدو مرستو د یو پروګرام د پیلېدو خبر ورکوي. د پروګرام پرون په یو ټویټ کې ویلي چې په مزار شریف کې د آبادی پروګرام په چوکاټ کې دغه نوي فعالیتونه چې په پروژو کې په کار کولو سره خلکو ته نغدې پیسې ورکول کیږي د افغانستان په ښاري سیمو کې د معیشت د دوامدار ستونزو د کمولو د هڅو یوه برخه ده. د اوکراین یو سیاستوال او د مذاکره کوونکي هیئت مشر ډیوید ارخامایا وایي په پام کې ده د روسیې او اوکراین د استازو ترمنځ د مذاکرو بل پړاو نن دوشنبه په ترکیه کې پیل شي. خو د روسیې د مذاکراتي ډلې مشر ولادیمیر میدینسکی په خپل ټلګرام کې ویلي چې دغه مذاکرې را روانې سه شنبه او چهار شنبه ته پلان شوي دي. پر اوکراین د روسیې د یرغل څخه باندې میاشت کېږي، خو لا هم دلته جګړه روانه ده. د روسیې د ارتباطاتو د تنظیم ادارې د روسیې خبری اژانسونو ته خبرداری ورکړی چې د اوکراین له ولسمشر ولادیمیر زلینسکی سره شوې مرکه خبره نه کړي. دا خبره میدوزا خبری اژانس ورکړی. دا زلینسکی د میدوزا دوش تلویزیون، کومرسانټ ورځپاڼې او زیګار یوټیوب کانال په ګډون د روسیې له ځینو خبری رسنیو سره پرون 90 دقیقې مرکه کړي او چک جمهوریت د میلیونونو ډالرو په ارزښت هغه شتمنی کنګل کړه چې د روسیې په شتمنو کسانو پورې اړه لري. دا هغه کسان دي چې په روسیو کې د بندیزونو په لیستونو کې شامل شوي دي. زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اوري. ازادۍ راډیو په ټول افغانستان کې په منځنیو 1290 څپو او د FM په 3.5 څپو خپرونې لري. وړاندې په خپرونه کې د دغو موضوعاتو په اړه اوریدلی شئ. په افغانستان کې د امریکا غږ او بی بی سي د تلویزیونی خپرونو بندیدو ته غبرګونونه پراخ شوي دي.
یواز دا نړیوال نشرات وو چې حقایق خلکو ته رسوه. متاسفانه طالبان دغه لار هم بند کړ.
د بیان ازادۍ پر اصل د دې اقدام اغیز څه دی؟ د چارو له کتونکو سره خبرې پرې کوو. د پخوانی حکومت سرتیری او کورنۍ وایي لا هم د طالبانو له ګواښه خوندي نه دي.
محکمه صحرایش کدن
هغه صحرایی محاکمه کړ. لومړی ولسوالۍ تر اوس هلته ورسره دوش پی او درې ورځې وو. د دوی تر شکنجې لاندې ومړ.
همدا اونۍ د روسیې او اوکراین مرکچان ترکیه کې بیا جرګه کیږي. د اوکراین ولسمشر وایي دغه خبرو کې د ځمکنۍ بشپړتیا پر خوندیتوب ټینګار کوي. دویمه نیمایي 25 دقیقې اونیز بحث ته ځانګړې شوې. پر نجونو او ښځو د طالبانو لخوا لګول شوي محدودیتونه او اغیزې پکې څیړل کیږي.
در دې شیبې د ازادي رادیو خبري ټولګه
د خبری ټولګي د سر موضوع همدا ده چې په افغانستان کې د طالبانو له لوري د بی بی سي او امریکا غاک پر تلویزیونی خبرونه بندیز د بیلابیلو لوریو غبرګونونه راپارولې دي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو استازولۍ یوناما دا د افغانانو پر ضد ځپونکی ګام بللی دی. د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو یو شمېر اوسیدونکي بیا د طالبانو دغې پرېکړې خفه کړي دي. په ورته وخت کې له کندهاره هم راپورونه وایي چې سیمه ییزو طالبانو دغلته د ملت غږ په نوم یوه سیمه ییزه راډیو تړلې او درې کارمندان یې له ځانونو سره بولي. په دې اړه وروسته له کندهاره درته وایو، خو اوس ورځو کابل ته. د دغه ځای مو همکار استډیو ته وصل دی. ستړي مشي، راځئ د خلکو او یوناما په غبرګونونو تم شو چې دوی د بی بی سي او امریکا غږ د تلویزیوني خپرونو د بندیدو په اړه څه ویلي.
بلې لودین صاحب، په افغانستان کې د رسنیو د محدودیتونو د دغه دوام په اړه باندې چې ځینې خلک وي خای دای تر ټولو سخت وي. بیلا بیل ولایتونو یو شمیر اوسیدونکو سره چې موږ خبرې کړې دوی وي چې د بی بی سی او دغه شان د امریکا غک تلویزیونی خبرونه تعقیبولي او په دغه رسنیو باندې بندیز چې دی دوی ډیر سخت خپه کړي، ځکه د دوی په وینا باندې چې وار لمخه په کورنۍ او رسنیو باندې محدودیتونه د دې لامل شوي چې حقایقو ته دوی لاسرسی ونه لري، او د دوی په وینا باندې چې همدا نړیوالې رسنۍ وي چې لږ تر لږه دوی ته یې حقایق ورسول او بېلابېلې تعلیمي خپرونې د دوی په وینا باندې چې دی لرلې او دوی ترې زده کړې کولې، دا د طالبانو له لورې چې بندي شوي دي دا یو خواشینونکی عمل دا خلک بولي. دوی وایي غوښتنه کوي البته له طالبانو نه چې باید ژر تر ژره په دې اړه خپل دغه پریکړه بیرته واخلي. طالبانو تیره ورځ په دې اړه اقدام کړی دی او امریکا غک او دغه شان بی بی سی تلویزیونی خپرونې چې په افغانستان کې د بیلابیلو خصوصي تلویزیونونو نه دا نشری دی د دې نشراتي بند کړی دی، او تر دې نه اله لامل هم نه دی په ډاګه.
ما هم دا پوښتنه کوله چې ممکن اوریدونکو سره دا پوښتنه وي چې طالبان ولې پر تلویزیونی خپرونو بندیزونه لګوي، آیا د دوی سپارښتنې نه منلې، او کنه دوی مثلا د ټلویزیونی خبرونو د وړاندې کولو پر څرنګوالي نه وکی درلودي؟ څه وایي طالب سرچینې دلته تر اوسه سره په خبرو توانېدلې؟
طالبانو په رسمي ډول باندې په دې اړه سندې ویلي، خو د طالبانو د اطلاعات او فرهنګ وزارت ویان عبدالحق حماد پی ډی آی اژانس تایید کړی دی چې دغه ټلویزیونی چینلونه بند شوي دي، او دوی لامل دا بللې ده چې د طالبانو د حکومت سره د دوی نشراتو اړخ نه لګو، دغه د دوی د نشراتو د پالیسیو ورسره اړخ نه لګولو. اخوا په کندهار کې د ملت غږ په نوم باندې لودین صاحب د یوې سیمه ییزې رسنۍ مسول بسم الله وطن دوست وای چې نن سهار دغه رسنۍ ته د طالبانو د استخباراتو وسلوال ورغلي دي، رسنۍ ورته تړلې ده، او دغه رسنۍ درې کارمندان هم له ځان سره وړي دي. ښاغلی وطن دوست، لامل د تیر ورځې غونډه بولي چې تیر ورځ په کندهار کې د رسنیو د مسولینو سره د سیمه ییزو طالب چارواکو غونډه کړې، ورته ویلي دي چې باید په موسیقۍ باندې بندیز ولګي کنه رسنۍ به یې وتړل شي، دې لامل عمده یادوي. خو په دې اړه طالبانو په رسمي ډول باندې تر دې دمه څه نه دي ویلي. لودین چې تیر 2021 کال اگست میاشت راهیسي چې په افغانستان باندې طالبان واکمن شوي دي، زیات شمېر رسنۍ تړل شوي دي، خبريالان طالبانو وهلي ډبولي دغه شان بندین کړي دي د بیلابیلو لاملونو لامله. د رسنیو د تړل کېدو اصلي لامل چې دی هغه د طالبانو محدودیتونه بلل کېږي، او دغه شان مالي امکانات. سورج وړاندې یو راپور خپور شو چې په افغانستان کې د تیر شپږو میاشتو کې د 623 افغان رسنیو له ډلې 313 تړل شوي دي، او په دې سره 2500 خبريالان بېدنه
شوي. ودان ډېره مننه. په کابل کې زموږ خبريال و چې د وروستیو خبرګونونو په اړه چې د امریکا غږ او بي بي سي تلویزیون د خبرونو په اړه دي تاسو ته راپور درکوو. د طالبانو دا اقدام څه ډول اقدام بللی شو؟ د بیان ازادۍ اصل ته زیان څه دی؟ د تحلیل لپاره د افغان ژورنالیستانو د ملاتړ فدراسیون د رهبری شورا غړی ضیا بومیا سټډیو ته وصل دی. بومیا صاحب، ستړي مشي، تاسو د طالبانو دا اقدام څه ډول ارزوئ؟
مننه، سلامت اوسئ. زه فکر کوم چې د دې اقدام تر شا یوازې یو فرضي لامل نسو ګڼلی، ګڼ لاملونه دي چې هغه ته د رسیدو یا اهداف دي چې هغه ته د رسیدو لپاره کوي طالبانو د اقدام باندې لاس پورې کړي. ولې په ټوله کې دا د بیان د ازادۍ لپاره او د معلوماتو د آزاد چرخش او خلکو ته د معلوماتو د رسولو لپاره یو غټ چینل یا تونل بندیږي، او خلک په یو معلوماتي خلا کې واقع کیږي چې معلومات ته لاسرسی د پخوانیو نافذه قوانینو او د بشري نړیوالو کودونو او اسنادو چې افغانستان هم ورسره الحاق کړی ده د دې په ضد یو عمل ده چې زه فکر کوم په میلیونونو انسانان د معلوماتو ته د لاسرسي ستونزې سره مخامخ کیږي او یا معلومات نه ورته رسیږي.
بله، پوښتنه دا ده چې دغو رسنیو امریکا غاګ او بی بی سی تاسو هم حتما خبرونه تعقیب کړي دي او تعقیبوي، د دغو نشراتو او د افغانستان هغه نور رسنۍ چې په افغانستان کې دي، دا مهال د دغو نشراتو ترمنځ توپیر څه کېدای شي؟ یعنی طالبان ولې دا بندوي سره لدی چې لزګونه نور رسنۍ لا هم په افغانستان کې فعالیت لري؟
مهمه خبره دا ده چې په افغانستان کې دیننه کومې رسنۍ چې کار کوي، تاسو وګورئ چې ایډیټوریال برخه یا پالیسی میکر برخه د طالبانو تر ولکې لاندې سیمه کې ده، او طالبان مستقیم او غیر مستقیم شکل کولای شي چې د دغو رسنیو د نشراتو په څرنګوالي باندې اغیزه ولري، او یا مخکې له نشراتو نه هغه سانسور پې باندې اعمال کاندي. اما د بی بی سی او امریکا غږ رسنۍ چون ایډیټوریال برخه هم د طالبانو له ولکې نه لری و، هغو کولی سولی چې په آزاده توګه باندې خپل نشراتي پالیسی تنفیذ کاندي او هغه تعقیب کاندي، او تر ډیر حده د دې رسنیو هغه د بحث میلمانه معمولا له داسې سیمو نه به واوسي ګواکې هغه به د افغانستان د طالبانو له ولکې نه لري و یا به لاسرسي نه لري و، نو کیدلی سولی چې وقایع او حوادث په بیپری ډول آزاد ډول باندې تحلیل ارزیابي او خلکو ته یو عامه تنویر ورکاندي. نو له دغه لامل هم کیدلی سي چې طالبان دې ته هڅولي تر څو دغه رسنیو باندې بندیز ولګي.
راځي په دې لږ بحث وکړو، چون وخت کم ده، چې امریکا او بریتانیا چې تقریبا د افغانستان د پخوانی حکومت له ملاتړو ګڼل کېده، اوس هم طالبان هیله لري چې ورسره په بشري برخو کې مرستې وکړي. دغه ډول اقدامات چې طالبان راځي امریکایي یا بریتانیي رسنۍ ټلویزیوني رسنۍ بندوي، د دغو حکومتونو په پالیسیو به څه اغیز وکړي د طالبانو په وړاندې؟
خواهی دین دغه عمل به طالبان لخوانه یا عکس العملی عمل هم وشی. تقریبا اته سلویک ساعت مخکې لدی قضیه نه د طالبانو او د امریکایی مقاماتو ترمنځ چې په دوحه کې کیدونکې ناسته وه، پلان سوې ناسته وه، هغه په یو جانبه ډول باندې امریکایانو تر دې عنوان لاندې چې ګواکې دوی مکتبونه د نجونو بند کړي دي، دا یې لغوه کړله. او زه فکر کوم تر ډېره حده به دا طالبانو د یو فشار د وسیلې په حیث باندې کارولي، تر څو دوی ته وښیي چې که چیرې تاسې کولی سئ په ځینو مسایلو باندې تمرکز وکوي، او هغه منحصر فشار د وسیلې په موږ باندې وکاروي، موږ هم کولی سو چې د فشار وسایل په تاسې باندې لرو او هغه به اعمال کو. اما زه فکر کوم چې دا مسله له دې نه مرغې خواته ځي. ښایي دا هم فرضیه ده چې د کابلوف او د چین د بهرنیو چارو د وزیر راتګ هم دلته یوه مسله کیدلی سي، یوه ضعیفه مسله کیدلی سي. ښایي تاسو وګورئ چې مسکو هم په ورته پرېکړو باندې لاس پورې کړه چې ځینې رسنۍ محدودې کړلې نشراتي یې وویستلله روسیې نه، او دغه هم روسیه خپلې د نفوس ساحه بولي، چین یې خپلې د نفوس ساحه بولي، غواړي چې د امریکا او د غربي نړۍ د تبلیغاتي نفوس هغه سيطره له دې سیمې نه محدودک.
کور مودان ډیره ډیره مننه د افغان ژورنالیستانو د ملاتړ فدراسیون د رهبری شورا غړي ضیا بومیاو چې له ازادۍ رادیو سره یې خبرې کولې.
که دیموکراسي نه وای،
ظلم او استبداد به،
که دیموکراسي نه وای، د نجونو ښوونځي به نه و پرانستل شوی،
خلکو حکومت به نه وای،
دیموکراسي نه وای، نو رسنۍ به نه وای.
ازادي رادیو د دیموکراسي ملاتړ.
اوریدونکو په ورته موضوع کې پاتې کیږو. په خوست کې د رسنیو مسؤلان وایي چې له بیلابیلو ننګونو سره مخامخ دي. دوی وایي چې که مسؤل چارواکي او دغه راز نور اړوند ادارې لاسنیوي ونه کړي، ممکن د غلطه رسنۍ د بندیدو له ګواښ سره مخامخ شي. تفصیل په دې راپور کې اورو.
په خوست کې د سیمه ایزو رسنیو مسؤلان او خبریالان وایي چې د اقتصادي ستونزو له کبله د سیمه ایزو رسنیو ستونزې ډېرې شوي، او که ورته پام ونه شي نو یو شمېر به یې وتړل شي. دوی د خبریالانو او رسنیو له ملاتړو بنسټونو غوښتنه کوي چې د رسنیو د اقتصادي ستونزو د حلېدو لپاره په یو اساسي میکانیزم کار وکړي، تر څو د رسنیو د تړل کېدو مخه ونیول شي. په خوست کې د نن اف ام راډیو سیمه ایز خبریال ایوب جان خاطر آزادۍ راډیو ته وویل
محلی رسنۍ له زیاتو ستونزو سره مخ دي چې اقتصادي او مالی او امنیتي برخې د تشویش وړ دي. که چیرې اقتصادي برخې ته توجه او امنیتي برخه تضمین نشي، د بیان ازادي به ورځ تر بلې په خرابېدو شي.
د ژمن تلویزیون کارکوونکی محمد الله ارچوال وایي د رسنیو په سقوط کېدو سره به په خوست کې هم یو شمېر خبریالان خپلې دندې د لاسه ورکړي.
که حالت په همدې ډول دوام وکړي نو ممکن ډېر احتمال شته چې دغه رسنۍ وتړل شي او هغه ژورنالیستان او خبریالان چې په همدې رسنیو کې په کار بختي دوی به هم وزګار شي او خپل کورونو ته رخصت شي.
په خوست کې د سولې پیغام راډیو او تن خبریال عیسی خان تسل وایي په ټوله کې د رسنیو اقتصادي حالت په اوس وخت کې د ستونزو سره مخامخ دی.
اوس هم یوه نړیواله موضوع د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکی له روسیې سره په راروانو خبرو کې چې روانه اونۍ په ترکیه کې په پام کې دی د اوکراین پر ارضي تمامیت ټینګار کړی. تفصیل له احمد تکلاور.
ولسمشر ولادیمیر زلنسکی د ترکیه د خبرو په درشل کې تیر شپه ناوخته په یو وینا کې ویل چې له روسیې سره په خبرو کې د دل لومړیتوب به د اوکراین د ارضي تمامیت او ملي حاکمیت خوندیتوب وي. د اوکراین او روسیې مرکچیانو تایید کړي چې نن یا سبا به مخامخ خبرې سره وکړي، که څه هم تر اوسه کاره نه ده چې دا خبرې به پیل شي. زلنسکی ویل چې اوکراین په رښتیا او بېله ځنډه سوله غواړي او د ترکیې په خبرو کې دا فرصت رامنځته شوی او اړتیا یې هم شته. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان پرون له خپل روس سیال ولادیمیر پوتین سره په ټلیفوني خبرو کې دا ومنله چې د دې خبرو کوربتوب وکړي. د ترکیه د ولسمشر دفتر وایي چې اردوغان په دې خبرو کې د اوربند او د بشري وضعیت د ښېګڼې غوښتنه وکړه. پر اوکراین د روسیې د بې دلیل یرغل یوه میاشت ووته، خو روسي ځواکونو تر دې دمه یو لوی ښار هم نه دی نیولی. د جمعې په ورځ روسیې له خپلو پلانونو څخه په شاتګ اعلان کړ او ویل چې له دې وروسته به یې پاملرنه د دونباس سیمې خوندي کولو ته وي. دونباس هغه سیمه ده چې روسپلاو بلتونپالو په تیرو اتو کلونو کې د اوکراین د پوځ پر ضد جګړې پکې کولې. د برتانیا پوځي استخباراتو نن وویل چې په اوکراین کې په تیرو 24 ساعتونو کې د روسي ځواکونو د موقعیتونو بدلون د جګړې په ډګر کې د پام وړ اغیز نه دی پریښی، خو زیاتوي چې له دې سره سره روسیې په جنوب کې د ماریوپول ښار په شاوخوا کې ډېرې سیمې لاندې کړې دي. په همدې حال کې د اوکراین د پوځي استخباراتو مشر کیریلو بودانوف جنوبی او شمالی کوریا د مثال په توګه یاد کړل او پر روسیې تور ولګاو چې غواړي اوکراین په دوو برخو وویشي. خو بودانوف په هغه بیان کې چې د دفاع وزارت لخوا خپور شو خبرداری ورکړ چې اوکراینیان به د چریکي جګړو په وسیله دا پلان شند کړي.
مخکې له دې چې نورو راپورونو ته ادامه ورکړو، د نن ورځې اقتصادي خبرونه اورو.
د طالبانو په مشهد مرکزی بانک چارواکو تیر ورځ د خصوصي او سوداګریزو بانکونو له مسؤلینو سره کتلې دي. مرکزی بانک په خپل ټویټر پاڼه لیکلي چې په یاد ناسته کې د خصوصي او سوداګریزو بانکونو په عادي فعالیت او خلکو ته د ښه خدماتو په وړاندې کولو خبرې شوې. مرکزی بانک وړاندې لیکلي چې په نږدې راتلونکي کې به خلکو ته د بانکي خدمتونو په برخه کې نورې اسانتیاوې هم رامنځته شي. دواړو خواوو په دې وروستیو کې په بانکي نظام کې د رامنځته شویو طرزالعملونو او تګلارو په ښه تطبیق او ورسره د ستونزو په حل ټینګار کړی. دا په داسې حال کې ده چې له اتو میاشتو په تیریدو لا هم خلک د بانکي خدماتو په برخه کې شکایت لري او له مسؤلینو د دې ستونزې د هواري غوښتنه کوي. په کابل کې د بزګر میلې درېمه ورځ دغه میله او نندارتون چې د شنبې په ورځ د کابل په بادامباغ سیمه کې پرانستل شوی سبا یې وروستۍ ورځ ده. دغه نندارتون ته ورغلي پانګوال او بزګران له ازادي راډیو سره په خبرو کې خپلو محصولاتو ته د نړیوال بازار غوښتنه کوي. دوی وایي سره له دې چې ډېری افغاني تولیدات په نړیوالو معیارونو برابر دي، خو بیا هم نړیوال بازار یې ښه نه دی. دوی د طالبانو له حکومت څخه په دې برخه کې د پوره همکاري غوښتنه کوي. طالب چارواکو د دغه میلې او نندارتون په لومړۍ ورځ په دې برخه کې د همکاري ډاډ ورکړی و. سږ کال د بزګر میلې او کرنیز محصولاتو په نندارتون کې شاوخوا 200 غرفې ښودل شوې چې د غرفو کې بېلابېل کورني تولیدات او محصولات نندارې ته وړاندې شوي دي. دغه نندارتون هر کال د افغاني تولیداتو د ودې او په دې برخه کې د فرصتونو، ستونزو او دې ستونزو ته د حل لارو موندلو په موخه جوړیږي. او نن په افغانستان کې افغاني د څو بهرنیو اثارو په وړاندې په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 8 افغاني 14 پوله، یو ایرو 9 افغاني 1 شپېته پوله، یو انګلیسي پاوند 113 افغاني، یو سعودي ریال 22 افغاني 2 اتیا پوله، زر ایراني تومان 3 افغاني 10 پوله، زر هندي کلدار 1.5 افغاني او زر پاکستاني کلدار 415 اتیا افغاني.
اوریدونکو، زه په دولسنیم بجو بیرته راستنیږم، خو اوس مایک خپل همکار ملالۍ بشیر ته سپارم.
له خبرونو ور اخوا
سلامونه. د پروګرام دې برخې ته مو زملالۍ بشیر هرکلی کوم. وړاندې په خبرونه کې دا راپورونه لرو: د طالبانو د عمومي بخښنې له اعلان سره سره د جمهوریت نظام د یو شمیر سرتیرو کورنۍ ادعا کوي چې د کورنۍ غړي یې طالبانو وژلې دي. دوی وایي د طالبانو رژیم په خپلو ژمنو نه دی ولاړ او اوس هم د مخکنیو نظامیانو او د لوړ پوړو چارواکو پلټنه کوي. د بشري حقونو د څار ډله هم اندېښنه ښیي چې طالبانو د انتقام اخیستو هڅې پیل کړي دي. جزئیات په دې راپور کې:
د مخکینی حکومت د لوړ پوړو نظامیانو، امنیتي او دفاعي سرتیرو د ترور دوام. د دې پیښو تازه د مارچ په 22مه ماښام مهال د کابل د شکردرې ولسوالۍ د کوچکین په سیمه کې وشوه. دې سیمه کې د تیر جمهوري نظام پر مهال د کورنیو چارو وزارت د جنایي جرمونو پر ضد د مبارزې ریاست یو لوړ پوړی افسر احمدزی حبیبي په نښه شو. یوه سرچینه چې د امنیتي ستونزو له امله نه غواړي نوم او غږ یې خپور شي ازادي راډیو ته وویل، حبیبي لماخام مانزه وروسته کله چې کور ته ستنېده ووژل شو. سرچینه چې د حبیبي انزورونه هم ازادي راډیو ته رالیږلي وایي، بریدکوونکي طالبانو خو د طالبانو حکومت د دې ادعا په اړه زموږ پوښتنه ځواب نه کړه. د کاپیسا د کوهستان د دویمې حصي اوسیدونکي حفیظ الله د حقو قربانیانو له ډلې بل تن دی چې ورور یې وایي طالبانو په ډېرې بې رحمۍ لومړی شکنجه وروسته وواژه. د هغه ورور ولی الله چې د ځانګړو ځواکونو افسر و ازادي راډیو ته وویل،
محکمې صحرایش کدن
هغه صحرایي محاکمه کړ. لومړی ولسوالۍ ته راوس، هلته ورسره دوه شپې او درې ورځې وو. د دوی تر شکنجې لاندې ومړ. وروسته یو د هغو طالبانو چې وژل شوي وه د هغوی په سر یې ودراوه او څو شاژورونه یې پرې خالي کړل.
د مارچ په 12مه د کاپیسا د تګاب ولسوالۍ اوسیدونکی لطف الله چې په مخکینی نظام کې د ملي اردو سرتیری ووژل شو، هغه ته نږدې سرچینې چې نه غواړي نوم یې خپور شي ازادي راډیو ته وویل، طالبانو هغه له موټر ښکته کړل او وروسته یې په ډزو وویشت. یو ډیر شمیر نور کسان چې ادعا کوي د کورنۍ غړي د مخکینی نظام پر مهال امنیتي او دفاعي بنسټونو کې سرتیري او یا هم افسرانو د طالبانو لخوا ووژل شول، خو دوی د امنیتي ستونزو او ورته پیښو د ګواښونو له امله خبرو ته نه حاضرېږي. نږدې یوه نیمه میاشت وړاندې ازادي راډیو د دې ډول وژنو په اړه بل راپور هم خپور کړی و چې د اووه تنو مخکینیو نظامي افسرانو او سرتیرو وژنې پکې مستند شوې وي. د دې وژل شویو افسرانو او سرتیرو کورنۍ ادعا کوله چې طالبان او ورته نږدې کسان په دې وژنو کې لاس لري، خو هغه مهال طالبانو دا ادعا رد کړې او ټینګار یې وکړ چې دوی عمومي بخښنه اعلان کړي. په وروستیو کې داسې راپورونه خپاره شوي چې په هلمند کې د طالبانو د یو شمېر قومندانانو تر وژلو وروسته طالبانو د انتقام اخیستو هڅې پیل کړي، هغه چې د بشري حقونو د څار سازمان یې اندېښمن کړی. د دې بنسټ د آسیا د برخې مسؤلې پټریشا ګاسمن تېره اونۍ ازادي راډیو ته وویل، طالب چارواکو ویلي دي چې دوی په هلمند کې انتقام نه دی اخیستی، خو د ګاسمن په خبره طالبانو پخوا هم داسې قتلونه کړي، نو باید خپلو وسلوالو ته لارښوونه وکړي چې له داسې وژنو لاس په سر شي.
د طالبانو مشران باید په هلمند کې بریدونو او غیر قانوني سزاګانو ته ځواب ورنه کړي. د طالبانو مشران دې ته اړ دي چې د غچ اخیستو مخه ونیسي او ډاډ ورکړي چې جرمونو ته به د یوه قانوني بهیر په ترڅ کې ځواب ورکوي.
د مارچ په 23مه د ملي مقاومت جبهې مشر احمد مسعود هم طالبان تورن کړل چې د عمومي بخښنې سره سره د افغانستان د مخکینی حکومت امنیتي عسکر نیسي، شکنجه کوي او وژني.
تعقیب د ملي اردو، ملي پولیسو او ملي امنیت افسرانو او سرتیرو څارنه ورکیدل او وژلې، د خلکو بې عزته کول، خصوصي حریم ته ننوتل او ځینې نور مسایل لامل شول چې تیر میاشت او تیر کال زموږ د خلکو لپاره یو تور کال وي.
له طالبانو مو په دې اړه سپیناوی وپوښت، خو ویاندویانې خبرو ته حاضر نه شول. د هدفي وژنو سربیره طالب وسلوالو وروستیو کې په کونړ، کابل او کندهار کې د ملکیانو پر موټر ډزې کړي او یو شمېر کسانو ته مرجوب لاړولې. د 1400 لمریز کال د سلواغې په 13مه د کندهار په 400 سیمه کې پر یو ریکشا د طالبانو په ډزو کې یوه ښځه ووژل شوه او دوی نورې ټپیانې شوې. د قرباني شوي کورنۍ یو غړي جانان ازادي راډیو ته وویل، ډزې هغه طالب کړې وي چې پر ګزمه ولاړو.
نو دی دا واده په سودا په مراسم سره وتلی وو. خیر تر ماپښین پورې سودا کړی و. ماپښین چې کله کور ته تلل رخشوان ته ویلو چې زموږ د ماپښین د لمانځه وخت دی لږ مشر ورسو. نو دی پروان بیا باندې ورکلی و. ده ته ویل سي و چې ته رخشوه در وتلی ورته ویلي و چې مقصد د رخشوان ورته ویلي و چې وروره تا جانې و چې مال منځه ته ورسو. ده ورته ویلي و چې ورور طالب ته ویلي و چې مقصد دا جانی و اچمال منځ ته ورسو زکه چې پروان بیا باندې راندور ته ول ول نجل منځ مانه نجل شه غورت توبه وکړ د خدای او پرتول د خدای او رسول دی لانه پیریش انو د رخصوان رخصه را کټول لږ ځان سره سموي د شاد خو پیری کړی په اول سر کې زمو را جانی په سر کې وشتلو هغه خو په ځای پر ځای شي د سوي او پات سوز مخشنه نه بیا پر د لاس په سنگل کې وشتلو هغه تر دا وسه پریم چپیان دي په کوټه کې د دې ځای درښت کنه دي.
د همدی میشتې په وشتما طالبانو په کابل کې د فضل احمد په نوم د یو ډاکټر پر موټر ډزې وکړې او هغه وواجه. د غشان د مارچ په 3 منټه طالب وسلوالو په کونړ کې د واده پر موټر ډزې وکړې چې په پایله کې د واده د هلک یا زوم اورور قریاسین پکې وژل شو. لدی وړاندې د کابل په دشتي برچی کې د زینب په نوم او لحق مخ کې بیا د مور یو زوی فیصل هم هغه محل وژل شو چې د طالبانو امنیتي کسانو پر موټر ډزې وکړې. دا په داسې حال کې ده چې د تیر کال د لیندۍ په 9 نیټه د بشري حقوقو څار سازمان وویل طالبانو واک ته رسیدو وروسته د افغانستان په څلورو ولایتونو کې د دې هیواد د پخوانیو امنیتي ځواکونو تر سلو زیات سرتیر یا له محکمې پرته اعدام کړي او یا یې په جبري توګه تریتم کړي دي. د دې سازمان په راپور کې ادعا شوې وه چې د اگست له 15 نیټې د اکتوبر تر 1.5 نیټې پورې د پخوانیو افغان امنیتي ځواکونو لږ تر لږه 30 غړي چې طالبانو ته تسلیم شوي او یا نیول شوي وژل شوي او یا نادرکه شوي دي. د بشري حقوقو د څار سازمانو ویل داسې معتبر راپورونه ورسره دي چې خی د ملي اردو، ملي پولیسو، ملي امنیت او پخواني حکومت پلو ملیشو تر سل زیات پخواني غړي په غزنی، هلمند، کندهار او کندوز ولایتونو کې د طالبانو لخوا وژل شوي او یا هم ورک شوي دي.
اوس هم هغو نړیوالو مطبوعاتو ته کتنه چې د افغانستان په اړه خبره سوي. ګارډین ورسپانې په افغانستان کې د نجونو د زده کړو د حق لپاره ورستوي اعتراضونو ته پام کړی او په دې اړه یوه مقاله خپره کړې ده. ښځو او نجونو د شنبې په ورځ په کابل کې د طالبانو د پوهنې وزارت مخې ته مظاهره وکړه او له هغوی څخه یې وغوښتل چې په افغانستان کې د نجونو منځني ښوونځي بیرته پرانیزي. په مقاله کې اشاره شوې چې مظاهرچیانو شعارونه ورکول تعلیم زموږ حق دی، د نجونو د ښوونځیو دروازې پرانیزي. په دې مقاله کې لولو چې طالبانو تر دې مخکې د اعتراضونو او لاریونونو مخه نیولې او په کشکیل کسان یې بندیان کړي وو، خو د وروستیو مظاهرو مخه یې ونه نیوله. پر طالبانو په پراخه کچه هغه مهال انتقادونه زیات شول چې د مارچ په 3 نیټه اعلان وکړ چې تر شپږم ټولګي پورته د ښوونځي دروازې د نجونو پر مخ تر امر ثانی پورې تړلې دي. له هغه راهیسې چې طالبان په اګست میاشت کې یو ځل بیا واک ته ورسېدل، د افغانستان په ډیرو برخو کې د هلکانو د ښوونځي تر څنګ د نجونو لومړني ښوونځي هم پرانیستې دي، خو تر شپږم ټولګي پورته نجونې په ټولګیو کې نه پرېښودل کېږي. د ګارډین په دې مقاله کې راغلی چې مخکې د طالبانو د پوهنې وزارت ویلي و چې د نجونو منځني ښوونځي به د 4 په ورځ د مارچ په 3 بیرته پیل سي، خو د دغې ډلې مرکزي مشرتابه دا پریکړه رد کړه او ویل چې ښوونځي به تر هغه وخت تړلي وي چې یو هر اړخیز او اسلامي پلان نه وي جوړ سوی. نیویارک پوسټ خبرونې په دې اړه یو مقاله خپره کړې ده چې طالبانو په الوتکه کې د هغو ښځو د سفر مخه ونیوله چې نارینه نه و ورسره. یو شمیر هغه ښځې چې تیره اونۍ د کابل هوایي ډګر ته ورغلي وې دوه تابعیت لري او غوښتل یې خپلو کورونو ته ستنه سي. د بیلګې په توګه ځینې یې د کاناډا اتباع وې. وروسته لولو چې طالبانو دوی پرې نه شو دی چې د کام ایر او اریانا شرکت لاله اسلام آباد، دوبی او ترکیه ته الوتنی وکړي. یو شمیر نور بیا غوښتل چې د هیواد دننه سفر وکړي. په مقاله کې راغلي چې د یو شمیر هغو ښځو ستونزه بیا چې هرات ته یې غوښتل لاړې سي تر شنبې پورې هواره سوه، خو په مقاله کې لولو چې دوی وځنډول سوې او پر وخت یې په خپل پرواز کې سفر ونه کړای سو. د تیر کال په اگست میاشت کې د طالبانو د بیرته واک ته رسیدو راهیسې د کار، تګ راتګ او تعلیم په ګډون په بیلابیلو برخو کې د ښځو او نجونو پر فعالیت بندیز لګول سوی دی. تر اوسه هیڅ هیواد د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. د نړیوالې ټولنې یو مخکینی شرط دا دی چې طالبان د بشري حقونو په تیره بیا د ښځو او نجونو حقونو ته درناوی وکړي. د اوس لپاره همدومره. د پاتې پروګرام لپاره زما له همکارانو سره اوسئ.
زموږ غږ له آزادۍ راډیو نه اوري. اوریدونکو، د خپرونې دویمې نیمایي ته نږدې شو. په افغانستان کې د غرمې 12:30 بجې کېدونکې دي. وړاندې درته اونیز بحث 25 دقیقې لرو. کوربه زموږ همکار احمد تکل دی. پر ښځو او نجونو وروستي محدودیتونه او اغیز